السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 29 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو. اول خبرونه له شاهین بنیادی نه.
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈل مشر ویری دی قبائلی سیمو لپارا حکومتی اصلاحات مبہم دی دا عوامی نشتر گن مشر وائی چی دا ترہگرے ورستے پیخی خائی چی دیو منظم دا سیسے لمخا دا پختنو تعلیم یافتہ نسل لمین زوڑل کی گی او پیراک کی دا ایران پا ملاتر دا شیعہ ملیشی ویان وائی دا موصل پا مغرب کی دا اسلامی دولت وستوالو پر ضد عملیات پیل کردی دی. د خبرونو تفصیل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې مشر ویلی دی د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دی او باید د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د قبایلی ولس نه پښتنه وشي. پرون ماخام په خبر کې دی قبایلی جرګې نو وروستو مشال ریډیو سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دا فیصله به قبایل په خپل کوي چې څنګه اصلاحات غواړي.
فیصلہ به عوام کی قبائل د برن به هم نو مسلط تاسو ګور د ټول رپورٹ کې لیکلی دي چې دا خلک به واپس کوو په کورونو کې به آبادو به به هغوی دپاره سړک جوړو به سکولونه جوړو به دلته دوی روزګار کوو به بدا کوو به بدا کوو اختیار نمبر رواج ایکٹ سی نو خرغا او کته بدلا
نوموړي زیاته کړه په حکومتي اصلاحاتو کې نوې څه خبره نشته او د دسمبر په 13 نیټه به په خبر کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه یو لوی جرګه رابلی. دا عوامی نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلی دی چې د ترهګرۍ وروستۍ پیښې ښایي چې د یوې منظمې دسیسې له مخه د پښتنو تعلیم یافته نسل له منځه وړل کېږي. نوموړي پرون په کوټه کې له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې داسې ښکاري دوی دا فیصله کړې ده چې د پښتنو باشعوره او تعلیم یافته نسل له منځه یوسي.
تر اوسه پورې خدا و چې په بازار کې به دماکه وکړه یو ځای به وکړه بل ځای به وکړه. اوس خو د عربي پبلک سکول وشوه ورپسې بچای خان یونیورسٹی وشوه ورپسې د کوټه بار والا کیس وشو د کابل یونیورسٹی وشو بیا ورپسې مردان بار وشو. اوس خو ښکاري داسې چې دغه خلکو دا فیصله کړي چې د پښتون تعلیم یافته طبقه او یا د پښتون هغه بچی چې هغه تعلیم حاصلول غواړي چې دا د منځه یوسي.
اسپندر ولی خان زیاته کړه چې ترهګرۍ په لویو پیښو کې ککړ کسان نه خونیول شوي دي او نه ورته تر اوسه سزا ورکړل شوې ده. د تحریک انصاف ګوند کارکوونکو پرون په اسلام آباد کې د بندیزونو باوجود احتجاجي لاریون کړی دی او پر پولیسو یې کاڼي ورولي دي. پولیسو په جوابي کاروایۍ کې پر مظاهره چیانو اوښکې بیونکي ګیس کارولی او په لاهور کراچۍ او پینډی کې د یاد ګوند یو شمېر کارکوونکي نیولي دي. دا مظاهرې له هغې وروسته شروع شوې چې کله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له خپل کور نه پینډی ته په یو مظاهره کې د ګډون لپاره د تلو هڅه کوله. دین وړاندې د ګوند مشر عمران خان د نومبر په 2 د اسلام آباد تړلو خبره کړې وه خو اسلام آباد هایکورټ ویلي دي چې د ښار تړل د ولس له بنیادي حقونو سرغړونه ده او باید د احتجاج لپاره دی یو بیل او ځانګړی ځای وټاکل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال وایي د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان د پیژندلې سیرې شربتګوري نیول سوال پارون کېده. هغلی زخلوال د جمعې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې ته ویي د افغان میرمنې د خوشي کولو لپاره هڅه کوي او تمه لري چې نوموړی به په راتلونکو څو ورځو کې خوشي شي.
راتلونکي سه شنبې په ورځ چې د نومبر اول تاریخ دی د محکمې د حاضرې د ورځې باز مو امید دا دی هغه مدي چې موږ ورته نیولې ده دا هم سیاسي او هم حقوقي د راتلونکي سه شنبې په ورځ باندې د اول وکیلو حاضرې د محکمې په وړاندې د کیس خاطر.
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د شربتګولې په نوم هغه کونډه افغان میرمن د جالي شناختي کارډ جوړولو په تور ونیوه چې لسیزې وړاندې په افغانستان د شوروي د یرغل پر مهال د کوچنۍ مهاجرې په توګه یو تصویر خپور شو او نړیوال شهرت یې وموند. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په عراق کې د ایران په ملاتړ د شیعه ملیشې ویان وایي د موصل په مغرب کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دا ملیشا د موصل ښار د بیا نیولو لپاره د روانو عملیاتو برخه ده. د حزب الله بریګیډ په نوم د دې ملیشې ویان جعفر الحسینی نن ویلي دي دوی د شیعه اکثریتي ښار تال افار په لور روان دي. دا ښار په 2014 کال کې د داعش وسلوالو نیولې دي. نوموړي زیاته کړې ده په دې عملیاتو کې ایراني ځواکونه د جنګیالو لارښودنه کوي او عراقي ځواکونه هوایي بریدونه کوي. د روان میاشتې په 12مه نیټه عراقي ځواکونو د موصل ښار د بیا نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. په تال افار ښار کې د ترکیې ترکمن هم اوسیږي او د ترکیې د بارنو چارو وزیر تیره اونۍ ویلي وو چې که چیرې په دغه ښار برید کیږي نو ترکیه به په دغه اړه ګامونه اخلي. د امریکا ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي هیله منه ده چې د ایمیلونو په معامله د تحقیقاتو فدرالي ادارې FBI بیا پلټنو سره به حقایق بدل نشي. هیلری کلینټن پرنو ویل د امریکا ولس دا حق لري چې بشپړ او مکمل حقایق زر تر زره وویني. نوموړی پر FBI ټینګار وکړو چې بغیر لزنډه دې معاملې سره تړلې ټولې پوښتنې جواب کړي. د امریکا د تحقیقاتو ادارې ویلي دي چې دوی به د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن هغه نوې رابرسېره شوي ایمیلونه بیا وڅېړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه خپاره شوي دي. او چارواکي وایي چې د یوکرین د ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د هیواد په ختیځ کې په انخطو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د یوکرین په دوه کلنې شخړه کې دا تازه انخطې په داسې وخت کې رامنځته شوي دي چې لس ورځې مخکې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یوکرین له ولسمشر سره په برلن کې هڅې وکړې چې د یوکرین د سولې ودرېدلې بهیر بیا راژوندي کړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو واری بیا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې سفارشات رد کړې دي. د جرګې ګډونوال یو قبایلی مشر وایي
دا اتلسم د تاریخ دا جرګه به د پاکستان په تاریخ کې یو ریفرنډم وي او دا به حکومت پاکستان ته دا شی په ګوته کوي چې قبایل خپلې فیصلې به په خپله کوي قبایلو سره به خبره کوي.
دا ترهګری په اړه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وروستۍ څرګندولو حال درکو. په شوقدر خواجه وس کې زده کوونکي د سکولونو له حالت نه پریشانه دي.
سیکیورټی حالات هم ډېر زیات خراب دي. دیوالونه واړه دي. موږ بیا خپل میری استادان هم د دوه ټکي سبق یا بیا دیوالونو ته ګوري.
په اونیس پروګرام سروې کې د کراچۍ له یوې پښتنې مبارزې سیدا زهرا شاه سره خبرې لرو.
پښتنو علاقو باندې زه وګرځېدم او ما هلته ولیدل چې کم د پښتنو جینکو چې کم تعلیمي شر وه هغه ډېره زیاته کمه وه. بیا ما دا سوچ وکړو چې زه به اوس خپل یو تنظیم کړم.
په پروګرام جمهوریت کې د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ مو د توازن موضوع څېړلې.
یہاں پہ معاشرتی سطح کے اوپر ہمیشہ ایک ابہام رائے بٹوین سول اینڈ ملٹری ریلیشن.
لا مشال ریڈیو سروس سے د مشال ریډیو پرونو ته تاسو غواګیه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د قبایلی سیمو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې 15 کسیزه کمیټه رپورټ رد کړی دی. پرون په پیښور کې له قبایلی مشرانو سره تر ناستې وروسته نوموړي له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال اصلاحاتي رپورټ مبهمه یا تتو بلله. په ناسته کې فیصله وشوه چې د دسمبر په 13مه نیټه به د فاټا د راتلونکي په اړه یوه لویه جرګه رابلل کیږي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نور تفصیل لري.
تیر ماخام په پیښور کې د یوې قبایلي جرګې د ګڼ شمېر مشرانو سره د مشاورت وروسته په خبري کانفرنس کې د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په رسمي توګه د سرتاجیز په مشرۍ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیټې هغه سپارښتنې رد کړې کوم کې چې په قبایلي سیمو کې د ځینی اصلاحاتو ترڅنګ قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو سپارښتنې شوې وې. مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دغه سپارښتنې واضح نه دي او په دغه سپارښتنو کې د قبایلي ولس سره سم مشاورت نه دی شوی او په دې وجه دی وزیر اعظم میا نواز شریف په دغه سپارښتنو د عمل کولو څخه ډډه وکړي.
د برنه به موږ نو مسلط کوي. تاسو ګورو د ټول رپورت کې لیکلي دي چې دا خلک به واپس کوو په کورونو کې به آبادو به به هغوی دپاره سړک جوړو به سکولونه جوړو به دلته دوی روزګار کوو به دا کوو به دا کوو. یو یو ریواج ایکٹ پر آفس کو ریواج ایکٹ یعنی FR نمبر ریواج ایکٹ سی نو خراغا او کته بدلا.
د جمعیت علما اسلام په مرکز پیښور کې 13 ورځ د ترسره شوی قبایلی جرګې پر مهال ملک خان مرجان او ځینې نورو قبایلی مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د قبایلی سیمو لپاره د سرتاجیز په مشرۍ د اصلاحاتو د کمیټې په سپارښتنو صدا ډول نیوکې وکړې.
دې سلسله کې بعض اکثرات د سیاسي پارټۍ خلک دا خبرې کوي چې دا څه محدود خلک دي، هغه دا یو سوچ په مخ کړی دی. د اتلسم د تاریخ دا جرګابا دا با دا پاکستان په تاریخ کې یو ریفرندم وی چې دا با د وزیرستان تر بجوړه پورې بشمول فارس دا واړه قبایل به په دې امن کانفرنس کې وی او دا با حکومت پاکستان ته دا شی په ګوته کوي چې قبایل خپل فیصله به په خپل کوي او دا قبایل سره به تا حکومت کینه قبایل سره به خبره کوي هغه نه بعد به اصلاحات عمل تمخ کیږي.
د اکثریت د فهمیده او سنجیده خلکو دا رائے ده چې زموږ د جدا کونسل جوړ کړای شي منتخب قانون ساز له نه سپریم کورٹ غواړو نه هی کورٹ غواړو او نه پکې پکې کې انزمام غواړو. موږ جدا کونسل غواړو هغه موږ پر اور واچولو پکې پکې کې انزمام وکړ هم موږ قبول دی که هغه کونسل په جدا صبح غوښتل زموږ اعتراض نه
کسون. د جمعیت علما اسلام پی د مشرانو د سور اعلان دی قبایلی جرګې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره د شاملولو په شمول د قبایلی سیمو د اصلاحاتو نوري سپارښتنې رد کړې دي. خود قبایلی سیمو د مدني ټولنو په اعلان او ځینې نور سیاسي ګوندونو بیا غواړي چې قبایلی سیمې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي او دې سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي او دې سیمو نه دي د اف سی آر قانون ختم کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
کسام جمعیت علماء اسلام فی او یو شمیر نور مشران او ملکان فاټا اصلاحاتی رپورٹ ردوی خو بل لور ته داسې لوی شمیر سیاسي ګوندونه مدني ټولنې فعالان مشران او ملکان شته چې د اصلاحاتو هرکلی او ملاتړ کوي. په دې کې یو هم د سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي اتحاد دی. د دې ټلولې د شمالي وزیرستان څنګه له مشر ملک نثار علي خان سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلي چې مولانا فضل الرحمن او ځینو نورو مشرانو د دریس پاړه د دوی خبرګون سده
د ارتا اجو خپل نقطه نظر دی. ادم الله سره ته کوم خپل نظر دی، هغه د خپل نظر دی او د د سره کوم ملګری دی د فاټا هغه مشران دی ورسره هغه خپل نظر دی او خدای له کې مونږ سیاسي خلک کوم دی او عام خلک کوم دی هغه یو خپل نظر دی هغه چې دا غواړي چې کوم اصلاحات روان دي د دینه مطمئن دی هغه په دې وجه باندې چې نن دا هاتي ورته قدم پورته شو سبب یو بل قدم دې نه مخ کې واخلو بل ورځ بل قدم دې نه مخ کې واخلو نو دا پیله قدم چې دې مونږه دا وای چې مونږه یو قدم اخست دې مورنا صاحب تاسو زمونږ دا قدم ما غوډره وستا مونږه به دا قدم مخ کې بل مو واخلو بل به مو واخلو.
مولانا فضل الرحمن دا دلیل ورکوي چې په دی اول قدم کې ابهام دی، یعنی واضح خبر نشته پکې.
نو دا خبره تاسو ټیک څه کنه مونږم بیا غږ وای چې مولانا صاحب د په دوجم قدم کې به دا ابهام لری شي ځکه چې د خبرو یو دروازه کولاو شولا دا ډایلاګ یو دروازه کولاو شولا او مطلب عین کې دا ترمیم کول یو دروازه کولاو شولا نو دا ابهام چې دی دا په درتلونکو قدم کې به کوم د کنه داغه کله کله تاسو مونږ ټول ورکو چې اوسه دادا وشي او دادا وشي دادا وشي نو دا قدم پورته کول بعد مونږ د پرګرام شي مشکل بشي نو په کار سره چې مونږ دا غدره کو دا وباسو بیا قدم مخکې قدم کې کچاف سر غوښتل کچاف غوښتل نو مونږ د پاره بایوالا را آزاد دي.
تاسو خبر وکړي چې د قبایلی سیمو او نورم د مشران دا وی چې څوک د اصلاحاتو په کې دی وای ډیر خلک دا غواړي چې قبایلی سیمو کې د اسکم اصلاحاتي کمیټې سفارشات کړي دي دا سم دي. خودل ته سوال دا دی خپل پرونچ کوم جرګه وسو د جمعیت العلماء اسلام دا دریز دی دا چې د قبایلی سیمو ټول پوهه او سنجیده خلک او ډیر خلک هغه دا داوه کوي چې هغه دا اصلاحات نه مني نو او څوک پر سم دی ځکه چې دوی هم وی ټول خلک یې نه مني تاسو هم وایسته چې ټول خلک دا اصلاحات مني.
دا ګورګي حکومت یو غیر جنډار کمیټې جوړ کړی و نو دا څه خلک به خامخا پاتې کیږي کنه هغه به یو څه مخالفت کوي دا خلک د مخ نه مخالفت کوي خو درد مې کوي یو دا څه کمیټې جوړ شو چې هغه غیر جنډار کمیټې حکومت جوړ کړ هغه راغل هغه درد مې کوي هر کبلی سیمې ته لاړل والته دخل کو رايي واخص په هغه کوم دخل کنه مې راخص شوې دا چې کوم خلک نن مخالفت کوي نو هغه دا و چې دلته اکثریت خلک دا غواړي چې قبایلی سیمه دا په خیبر پختونخوا کې ورګړي شي او دا چې کوم اصلاحات داسې پوري دا د ماده باندې دا مکمل کړی شي.
دا فاټا سیاسي اتحاد لمشر ملک نثار علي خان سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدل.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترګرې روسته لړې دا سرګندوي چې د یوې منظمې د سیسې لمخې د پښتنو تعلیم یافته نسل مستقبل لمنځه وړل کیږي. نوموړی وایي پر ځای د دې چې په ترګرې کې سنگلوري هیوادونه دخیلو بلل شي، پاکستان باید خپلې کمزورۍ ومني. له اسفندیار ولی خان سره په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې په ترګرو پیښو کې ښکېلو کسانو ته په سزا نه ورکولو نیوکه کړې.
تر اوسه پورې چې هر څونه لوی واقع شوي دي، د ترهګرې خلک سره کینی، افسوس هم کی، خفګان هم کی، بیا وایي چې دا به کو دا به کو دا به کو. تر اوسه پورې ته ماته یو انسان خیا چې د دې لویو واقعو کې هغه سزا شوي چې هغه د خپلې ذمهواری نه دي پوره کړې او هغې پټس کې هغه له سزا ورکړي، نو چې غلطه سزا نه ملاویږي نو غلاګانې به زیاتی کړي که غلاګانې به کوي کړي. او اوس خو رښتیا خبره چې زما غوندې سړي له خو ډېر تشویش خبره دا ده. تر اوسه پورې خو دا وه چې په بازار کې به دماکه وکړه، یو ځای به وکړه، بل ځای به وکړه. اوس خو د عربي پبلک سکول وشوه، ورپسې باچا خان یونیورسټي وشوه، ورپسې د کوټه بار والا کیس وشو، د کابل یونیورسټي وشوه، بیا ورپسې د مردان بار وشو. اوس خو ښکاري داسې چې دغه خلکو دا فیصله کړي چې د پښتون تعلیم یافته طبقه او یا د پښتون هغه بچی چې هغه تعلیم حاصلول غواړي چې دا د منځه یوسي.
آیا د دغو وژنو مخنیوی په څه کې وینئ؟
ملتوال او مذهبي ګوندونو رایو کېدل خو په دې مسله ګران پدې دي چې د مذهبي ګوندونو خپل یو نقطه نظر دی په دې ټوله مسله، او د قوم پرستو خپل یو نقطه نظر دی په دې مسله. قوم په راپاسي یو لښکر به د قومي جوړول غواړي چې قوم دې ته تیار شي چې دغه سې لښکر جوړ کړي. ټیک ده، زه طالب نه پېژنم، خو چې ستا د کور نه به غلا لکېږي چې ستا په کور کې به یو کس اخل سره هغې غل سره ملګري کېږي، ځکه چې غلته دا نه ده پته چې ستا کالی په کوم ځای کې پروته او ستا وسله په کوم ځای کې پرته ده، خو ستا د کور یو سړی به ورسره ملاویږي. دغه د کور سړی رانیول غواړي، لکه دا دلته چې پرون دا بله ورځ راغلي دي. بالکل زه بلا خوف تردید دا وایم چې دی کې د کور یو سړی ملوث او اله هغې راغلي دي. د خلکو ټریننګ پوره کړو، دا تلو دا چا روغوښتل پیټې، او بیا یې روغوښتل او داسې روغوښتل چې په دریمو سو کسانو ټریننګ کیمپ ته یو سپی ورته څوکیدار ولاړ دی چې تا ته دا پته ده چې خودکش ښار ته راننوتی دي. تا ته را پته ده چې دا دوه فریقې ټارګټ دي، ان پی اے ټارګټ ته او پولیس ټارګټ دي. ته د پولیس د تحفظ انتظام ولې نه کوې؟ که شفاف پلټنې ونشي او په دې کې ذمهواري فکس نشي چې دې سړي خپل فرایض نه دي پوره کړي او هغه له سزا ور نه کړي شي، نو که ته په دې تمه چې دا شی به کنټرول شي، دا شی بیا نه کنټرول کېږي.
دغه پېښه چې اوس د بلوچستان د اف سي یا د ملیشا ځواکونو مشر وویل چې په دې کې لشکر جنګوي لاس لري، او دوی وایي چې دا حمله په افغانستان کې تنظیم شوی او اکثر چې داسې پېښه وشي دوی په هغه کې د هند یا د افغانستان استخباراتي ادارې دخیلې بولي.
اسانه بانه دقي چې یاره دا خو زمونږ بی سرحدونه چې دي، دا خو د هغې نه خلک رالل، دا د مشرقي سرحدونو نه، یا لکه چې رالل په ځای د دې چې ته په افغانستان ذمهواري اچي، خپلې ذمهواري په خپله قبول که، کنه چې زه ناکامیابه شوی چې خودکش راننوتې دی او د هغې باوجود هغه خپل هدف ته ځان رسوي، نو آیا دا ستا ناکامي ده او که ستا ناکامي نه ده؟
د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره تاسو خبرې اورېدلې.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په کوټه کې د اکتوبر پر 24مه د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې 18 کسان وژل شوي او تر 140 زیات زخمیان شوي وو. وژل شوي او ژوبل ټول ځوانانو چې په دې نږدې ورځو کې له روزنې فارغ شوي ول. دوی ډېر ارمانونه او خوبونه لرل، خو دا هر څه وسلوالو ورله تعالی واله کړل. عبدالله کاکړ په دې کې د ځینو پرېژېدلو ارمانونو او خوبونو باندې رپورټ جوړ کړی دی.
د چمن 25 کلن ځوان نقیب الله چې کله ووژل سو، نو په جیب کې د هغې تالی چابۍ هم وه چې د خپل واده کوټې ته یې اچولې وه. کله چې د بلوچستان د پولیسو مشر د ده په ګډون نورو پولیسوالاو ته کوټې ته د ورتګ حکم وکړ، نو نقیب الله د واده لپاره د کمرې رنګولو سینګارولو کار په نیمه کې پرېښود. مزدران کورونو ته ولېږل. په کمره کې د پولیسو خپله وردۍ را ځوړند کړه، نور سامانونه یې کېښودل او دروازې ته یې تاله واچوله. کله چې مشر ورور سعدالله سکزي دا خبره راته کوله، نو هغه په هغه ځای کې پر فاتحه ناست و چې په کې به دوی د نقیب الله د واده مبارکیانې اخیستلې.
ارمان یې دغه پاک شو چې د یو میاشتې شل شپې بعد واده و، د ده مکمله پروګرام سیټ و جوړولو. اوس هم ساکې سره ولاړ شو، د ده خسر خورکۍ ما سره ناست دي، دا ساکیه کې را سره شامل دي. خپله کمره یې اوس مکمله مرمت کړې وله، باقاعده یې خپله تاله ورلګولې وه، هغه کې خپل وردي مردي سیټ کړي وې. په هغه کې دی اوس دا کول رنگ روغن ورته اسٹارٹ کړی و، لیکن دا بیا اچانک وده ته ټیلیفون باندې هغه ته تاله لګولې و چې زما کمره به خراب نه کړي، بس د واده پروګرام باندې په دې شو کې دی لګیا.
د نقیب الله تیار واده تاله واله سو، خو 19 کلن ځوان نجیب الله بیا له مور او پلار سره د کوژدنې کولو ژمنه پوره نه کړای سوه. د ده پلار شاولي وایي چې د ارمان پوره کېدو وخت را رسېدلی و چې زوی یې ووژل سو.
ما بار بار د کوزي او د واده دا ورته ویل د ورزه دا دې سی کلیر کوم، بیا به زه وکم. ما زه به کور ور جوړو، ما زه چې د کښې خوندو دا نور کښې درې څلور ورونه دي، هغه سکول ځغله ول پر موټر سایکل به ستر کړي ولو چې دلته به را پارېږه، څو څو ورځې چټۍ به وله، دا به دا سکول وړل او بته به یې راوړل. خوندو هم بار بار دې خوندي وت شوي دي او دې ناستې دي، هغولو ورکلي هلته به توفه هم ور اخیستي و، پوښتنه یې هم پر کوله.
یو زخمی پولیس ناصر علی د پنجګرو اوسیدونکی دی. ناصر علی خپل درې ملګري ماجد، اشتیاق او واحد په خپلو سترګو ولیدل چې وسلوالو په ډز وویشتل او هغه سا ورکړه. ناصر وایي په دوی کې د ده نږدې ملګری ماجد و چې د ده کلیوال او ډیر غریب و.
هغه اول پټرول خرڅول، بیا کلینډر سو. ده ویل چې په پولیسو کې نوکری راته ترلاسه سوې ده، نو اوس د کور مالی حالت ښه سوی دی، بس اوس به د قوم او د ملک خدمت کولای. خو له بده مرغه دا پیښه وسوه.
تر برید وړاندې ناصر له خپلو ملګرو اشتیاق، ماجد او شهاب سره یو ځای چای کولې. ماجد د ناصر ټلیفون ور واخیست او ویل، ناصره دا خو ته واټساپ هم لري، او ځان یې د هغه د اړیکو په لیست کې شامل کړ. نن هم د ماجد نمبر د ناصر د ټلیفون په لیست کې شته، خو هغه په خپله د ژوندیو له لیسټه ووت.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان تحصیل رزمک دوسلی او غړیوم خلکوای لیوې اونې راهیسې پسیما کې ګرځبندې سي چې لوجې لا یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي. حکومت داوا کوي چې د دې سیمې په ځنګلونو کې اوس هم وسلوال پټ دي او دا خوی پر ضد عملیاتو لپاره دا ګام اخیستی دی. عمر دراز وزیر لسیمې نور حال را کوي.
دوی وایي خوراکي توکي یې ختم شوي او ناروغان نږدې روغتونونو ته هم نشي وړلې چې د سختو ستونزو سره مخ شوي. در از مکسیم نه د ټلیفون د لارې دلدار وزیر مشال تا وویل،
تحصیل ګړیوام، تحصیل رزماک، تحصیل دوسلی ویل سره منظر خیر ایریا په دامن مکمله کرفیو دو بیمارون پروته دي. بیمارون څوک ډاکټرون ته نشي وړلای، په چا دونی نشته دی، قسم قسم مشکلات دي. عمر دراز وزیر، انسانون خو پرېږدي نه، ویل سره حیوانات جناور هم روډی نه تنه پرېږدي، در دومره مشکلات دی. تحصیل ګړیوام باندې پرشن دی، دغه وجه نه په ټول تحصیلي نه باندې سخته نه سخته کرفیو دو.
تحصیل ګړیوم شاخی مار سیمه اوسیدونکي ملاقات خان د ټلیفون د لارې مشال تا وویل چې دا سخت مشکل سره مخ شوی.
فخر دی مورون یشتي غالي رو خاتم دی، ډیر تاکلیف مصیبات ای کار کی درم دی، په ډیر مشکلات سره غلی نظر غاستا نه تستای دا پا دا پا دوز بالکل هیڅ معلومات نه رکای چې پتشي لگا ولی درم دی. اسپاټال خنا سره کوری پاوري نه اه نه پریش دی، یی سه ډیر کوری غالي خاتم دی سوما دی دایو بلنا چې پاوی جی والا ورکای.
در از مګ ډویژن یو بل سیمه منظر خل او سیدون کې بختلی جان هم مشال تا ټلیفون وکړو او وی وایل چې غوښتنه کړی چې ورته دومره نرمي ورکړي چې خپل ضرورتونه پوره کړي.
دا پته نه لګي چې څنګه شو دا مې نه خو بس لا فکر نه ولي را جرګې خو ورشي کوم نه خو جرګې نه څه خبره وتلې د جوګه د جرګې خو د جرګې و شو خو څه فائدار نه وتل نشته. شروع چې ورشي بس انتظار ته وکړو خو جلګل سه خوندور نه وشو بس به بیا وفات شي. وښتنه هم دا د چې کچره دا مېره باندې وشي چې مینه دا کرفیو لري شي کری نشه دې مورن پروت دې شه دې نه پراتی دې وړ بل بچتی چې دوی درې ورځې خالي نرمي روشي دې اورډر خواند وګ.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر کامران افریدی سره تماس ونی وو نو دوی وویل رزم غړیو مو خواوشا کې په ځنګلو کې پړشوي وسلوالو پر خلاف عملیات کوي نو ځکه د غلطا کرفیو نافذ ده او د غلطا په هغه ډول صفایي نه دی شوی څنګه چې د عملیاتو په نتیجه کې نورې سیمې د وسلوالو څخه پاکې شوې. سو دا د پوینا دا سینا چې د غلطه پټ شوي وسلوال په اسانه وځي او عملیاتو کې هم عام خلک وژغورل شي. خو دا د پوینا د خلکو مشکل یې په پام کې دی. دا یادونه ده چې ضربازه په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان رزمک دوسلی او ګاډیوم تحصیلونو خلک د سیمو نه ایستل شوي او د غلطا په مکمل ډول عملیات نه دي شوی. دا د هم یادوي چې د غسیمو کې په تیرو سوونۍ کې سلور مشران د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شول او په امنیتي ځواکونو باندې هم تیرو اونۍ د غلطا برید شوی چې په کې د چارواکو په وینا سلور سرتیری ژوبل شوی ول. سو چارواکي وایي چې د غسیمې هم د نورو سیمو په شان پاکول غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په شوکدر خاجوس کې د جینکو پرایمری او د لکانو د های سکول دیوالونه رنگ شوی او ماشومان یې د یری ښکار دي. د یادې سیمې زیاتره سکولونه وسلوالو په بارودو الوزولي حکم چې پاتې دي حالت یې خراب دی. په سیمه کې هم دغه سکولونه دي چې ماشومان او ماشومانې پکې سبق وایي. د سیمې ولس غریبانان دي وایي چې هغوی په غیر سرکاري یا لرې پرتو سیمو کې سکولونو ته خپل بچي نشي لیږلی. شانواز ترکزی معلومات لري.
په شوقدر خواجهوس کې د جنکو د پرایمری او د هلکانو د های سکول دیوالونه اړنګ شوي او ماشومان یې د یاریخ کار دي. د دغه سکولونو ماشومان وای چې په سکولونو کې استادان هم کم دي او نشي کولای چې ګنې خیز د کړې وکی.
شمس القمر جی 10 کلاس چې زمنګ تقریبا چې 15 استادان مونږ ته کمل چې هغه کې زمنګ 10 او 9 کلاس لپاره سن ټیچر هم دی میس او فزیکس لپاره. دا شان سکیورټي حالات هم ډیر زیات خراب دي. دیوالونه واړه دي. مونږ به خپل مېریږي استادان هم د دوټه کې سبق یو بیا دیوالونه ته ګوري.
په های سکول کې د ماشومان شمیر تر سلو زیات دی. ول د جنکو په پرایمری سکول کې هم تر سلو پورې داخل او نه داخل ماشومان سبق وای.
نازش دینک باتھروم نشته دی او بجلی نشته دی پکی نشته ورونه مات دی اتنی پنیچر سامان شته سیم نشته دیواله مریدلی ای سه دوس پیرا وڑی کلاس سره وڑی او کلوزی وڑی گیا گانی پکی ار سوک کی.
دا های سکول مشر وستاس علی رحمان وای چاغو خپل مشرانو سره د سکول ټول استند شریک کړي دی. ولې د دیوال لپاره ورته 100000 روپے ور کړی وی نو په هغه د دیوالونو د اوچتوالي کار هم روان دی.
سنتیچر مشر اوسم چې کنه یو کم دی دورا سره سیټو شازان کم دی جنہیں بجے گی ہم سر قاری پوسٹ ہم خریدے ہمیں گھر گھر ماسٹر رشتہ لیں دیے بجے ہمیں گوشت پا یعنی پتے رکھا سام کے منگ اٹھ موجود منگا کار کو چھٹی منگا افسر نے کو دے ضرورت بار جے کہ نہیں آگو شی نہ ہوگی اپس پوچھ جائے گی چی دے ضروری
د یادې سیمې زیاتره سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودو الوزول شوي خو دغه سکولونه پکې جوړ دي. نو د سیمې هم دغه سکولونه دي چې ماشومان او ماشومان پکې سبق وایي. ولسې په مالي حیثیت غریب دي او وایي چې هغوی په غیر سرکاري یا لورو پرتو سیمو کې آباد سکولونو ته خپل بچي نشي لیږلی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
نشر دا مشال ریډیو ته د ماسپخین درې نیمه بجې اکیدونکو دی لنډ خبرونه ل شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر ویلي دي د قبایلي سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د قبایلي ولس نه پوښتنه وشي. د عوامي نشترګون مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې ترهګرۍ وروستۍ پیښې ښایي چې د یوې منظمې دسیسې له مخه د پښتنو تعلیم یافته نسل له منځه وړل کیږي. دا تحریک انصاف ګوند کارکوونکو پرون په اسلام آباد کې د بندیزونو باوجود احتجاجي لاریون کړی دی او په پولیسو یې کاڼې ورولې دي. پولیسو په جوابي کاروایۍ کې په مظاهره چانو اوښ کې بیاونکي ګیس کارولې او په لاهور، کراچۍ او پینډۍ کې د یاد ګوند یو شمېر کارکوونکي نیولې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان د پیژندلې سیرې شربتګل نیول سوال پارونکي دی. نوموړي د مشال لیډو سره په مرکه کې زیاته کړې چې دغه مېرمنې د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په عراق کې د ایران په ملاتړ د شیعه ملیشیا ویان وایي د موصل په مغرب کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دا ملیشیا د موصل ښار د بیا نیولو لپاره د روانو پراخو عملیاتو برخه ده. د امریکا ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي هیله منه ده چې د ایمیلونو په معامله د تحقیقاتو فدرالي ادارې FBI بیا پلټنو سره به حقایق بدل نشي. چارواکي وایي چې د یوکرین د ځواکونو او روس پلو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د هیواد په ختیځ کې په انخطو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سروې. په دې پروګرام کې بنن تاسو په کراچۍ کې د یوې پښتنې مبارزې سیده زهرا شاه سره خبرې واوري. د پروګرام وروسته تاسو لپاره یو بل 19 پروګرام جمهوریت هم لرو را سره اوسه. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته زمليها امیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لا کراچۍ نه سیده زهرا شامل مننه ده. زهرا په کراچۍ کې د ګرل نومي تنظیم مشره ده. ګرل په دغه سیمه کې د پښتنو جینکو او الکانو لپاره جوړه یو اداره ده چې هغوی ته د ورپېښو مسلو ترڅنګ د هغوی تعلیم، تربیت، حقونو او پوهاوي په لړ کې کار کوي. زهرا په 2014 کال کې د ایشیایي هیوادونو د جینکو استازي جایزې له نوماندو څخه یوه وه. زهرا په 2014 کال کې د کراچۍ پښتون میشتو سیمو ځوانانو لپاره یو تفریحي کیمپ هم جوړ کړو. هغه په 2015 کال کې جاپان کې د ځوانانو لپاره جوړ یو تقریب کې د پښتنو جینکو استازي وه. نن په دغه پروګرام کې د زهرا د هلو زلو پاړه غږیږو. ایته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه ستاسو چې تاسو ما ته په دې خبرونه کې بلنه راکړه چې زه خپل د ژوند او د کار باره کې خبره وکړم.
موږ ډیر زیات خوشاله یو زهرا چې موږ سره تاسو د کراچۍ نه په پروګرام کې برخه اخلي. اوریدونکو ته لیک شانتي خپل د ځان په باره کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی او کراچۍ ته څنګه لاړې؟
زما تعلق چې دی هغه کوز دیر سره دی. خو زه په کراچۍ کې اوسېږم. زما تعلق د څنګه چې تاسو تما وی کوز دیر سره دی نو بیا هلته نه موږ کراچۍ ته راغلو د تعلیم لپاره. ځکه چې تاسو ته څنګه پته ده هلته د تعلیم دونه څه خاص دغه نه و چې جنکۍ به تعلیم ته دونه نه پرېښودل. هغې نو زما والد صاحب موږ بیا کراچۍ ته راوستو د تعلیم لپاره.
دا اوس چې تاسو کوم کار کوئ او خپل ځان باندې تاسو یو تنظیم چلوئ، اول خو راته د هغه تنظیم په باره کې وایي چې دا څه تنظیم دی، څه نومي کې او څه کار کوي، او بیا دا اراده مو څنګه وکړه؟
دی زما چې کومه اداره ده هغې نوم دی ګرل ګروئنګ انسپایرنګ ریجنل لیډرز. کوم چې په خاص توګه باندې د جنکو حق لپاره او جنکو د تعلیم لپاره کار کوي، هغې چې حقوق دي هغې لپاره. ما داسې شروع وکړه چې زه کله کراچۍ ته راغلم نو دلته ما اولیدل یو تاسو به لکه یو سوچ لرئ چې یو کلی نه چې یو جنۍ کراچۍ ته راځي دا یو لوی ښار دی. نو هغې په موضوع کې یوه خبره چې کراچۍ ده نو دلته خو به هیڅ مسله نه وي. چې زه دلته راغلم نو ما حالات چې کوم ولیدل نو هغه ډېر زیات مختلف وو. که مونږ موازنه وکړو د کراچۍ د خیبر پختونخوا سره نو د دې مینځ کې ډېر زیات فرق دی. هغه داسې چې کراچۍ پښتانه چې کوم دي هغه تعلیم کې ډېر زیات شاته پاتې شوي دي د خیبر پختونخوا خلکو نه. نو بیا ما ته ضرورت ما ته اوشو یو اسی یو رز ناست و منو ما تا میس محسوس شو چه دا دلتا دا یو اداری ضرورت ده یو تنظیم ضرورت ده چه کم دا پختنو حق لپارا دا پختنو جنگو لپارا کار شروع کی. بیا ما دلتا اولی ده چه اغی پختنو علاقو ما لیزه اگرزیدم او ما علتا اولی ده چه کم دا پختنو جنگو چه کم تعلیمی شروع اغی دیر زیاده کماوا. بیا ما دا سوچو کو چه زبا اس پل یو تنظیم کلام پل یو اداره کلام اغی کی با جو اغی نبا کار شروع کم او طول کمی چه دینه کئی دی کم چاته چه ضرورت ده او سو چه بے واری چی اغی سبق ہوئی تعلیم یافتہ شی یا تعلیم حاصل کی نو اغی دا پارا بیا مادا کار شروع کو.
تاسو پا خبرو کی ذکر کو چی مونگا توقع کولا چی کراچی کی با حالات لگ بدلی او خو بیا تاسو التیم مسئلی اولی دلی نو پختانو ولی شا تپاتی دی دا تعلیم لپلاوا ہم پا خیبر پختون خواہ کی کو کتل چی او بیا ہم پا دیر کی او بیا تاسو دا دی موازنہ سنگا کوئے
دا دی موازنہ مونگا تا چی کو چی کتاسو اگو رینو یو دارو چی کم پا خیبر پختون خواہ مانی تیر شنو اغینه پس لکه خلک ډیر زیات تعلیم ته اغی ته مخه شو اغی تعلیم شو حاصل کول شروع کړ. بیا چې د کراچی خبر وکړل شي نو کراچی کې دلته خلکو سره آگاهی نشته دی نه اغی تربیت د چې اغی خبر دی چې تعلیم څه ته وایي. یو وجه خو غی دا ده چې دلته زیات تر چې کوم خلک دي هغه مزدور پیشه خلک غربت ودي نه هم کېدی شي. بله وجه اغی دا ده چې دی چېرته د تعلیم اهمیت نه دی محسوسه کړی. کم پختنو چې کم علاقې دي دلته نو هلته چې حکومتي سطح باندې کم کالجونه یا سکولونه دي نو هغې باندې هغه ډېر زیات یا لرې دي یا هغې کې استادان نشته دی او نه حکومت له طرفه هغې باندې څه خاص کار شوی دی.
نو زهره تاسو خودی کار تملا او تړله څو کاله شوي دي چې تاسو کار کوئ او څه فرق راغلی دی په دې څو کلونو کې نو څه د کامیابۍ سټوریز لرئ؟
او جی بالکل 2012 نه بیا ما باقاعده کار شروع کو او کامیابیاں مونږ سره ډېرې زیاتې د دې کہانیانې د شي دي کیسې د شي دي مونږ سره یو د شي چې زما یو سکول کې ما سیشن ورکاو نو یو سکول کې ما سره یو ماشوم وا نو هغه ارمان چې هغه ډاکټر جوړ شي خو هغه ورکړې وا دلته دا ډېره زیاته غټه مسله ده چې جنګۍ چې څنګه لوی شي نو هغې بیا مخې ته تعلیم دپاره نه پرېږدي. هغې ته وایي چې نه بس اوس ستا عمر دی چې ته به اوس واده کې څومره هغې پلار سره خبره وکړله تا ستا لور دا مطلب غواړي چې هغه ډاکټره شي نو تاسو دې ته اجازت ورکوي نو هغې هغه رشته خو وایي چې کوم هغې شوې وه هغه خو نه ما ماته کړې خو هغې له اجازت ورکو او نن هغه د NDBS آخرنی کال کې
یو اورېدونکي لرو زهره اعتبار ورکو
پهلوانې دا سوال لرم چې دغه د جاپان ته څو وارې تللی ده او دغه د عمر یې څومره دی؟
اول به زه خپل عمر باره کې وایم چې زه د 10 کال یم او زه جاپان ته چې تللی وم نو هغه د UNOSDT سپورټس فار ډیولپمنټ هغه چې کوم هغې سره ما کار کړی وو هغه داسې چې کوم چې په کراچۍ کې د پښتنو علاقې وې هلته سمر کیمپ مونږ چلولی وو ما خپلې ادارې چلولی وو هغې کې بیا مونږ دا لوبې چې کمې دي په دې باندې دي زیات مونږ کار ځکه کړی چې پښتانه دی سپورٹس نه دی نه بالکل نو خبر نو بیا مونږ هغې کې سپورٹس باندې ډېر زیات په دې لوبو باندې ټولو باندې ډېر زیات کار وکړو. بیا ما ته جاپان هغې کمې چې دی YLC یوت لیډرشپ کیمپ چې کوم هغې کوو نو هغې ما ته په خپله دعوت راکړې چې تاسو زمونږ دی پروگرام ته راشي ځکه چې تاسو داسې علاقو کې کار کوئ چې چېرته د پروفیشنل چې کوم وي یو ډېر خاص ټرینر ورته ووایې یا چې آگاهي هغې ته ورکړل شي نو هغې دپاره بیا زه هلته راغوښتي وم او ما له باقاعده ښه تربیت او آگاهي راکړې وه.
تاسو د سمر کیمپ نوم یاد کړه کنه نو مخکې تاسو په پاکستان کې په کراچۍ کې د پښتون میشتو سیمو کې سمر کیمپ چلولی وو نو دا سمر کیمپ وی څه ته؟
دی سمر کیمپ د جون جولای چې کوم دا دوه میاشتې وي دې کې د وړو سکولونه چې کومې هغه بند شي هغې چوټیانې شي نو هغې ورځو کې به دا واړه چې کوم وو دوی به ما لیدل چې دوی به د پلارو ګرځېده نو دوی سره به دا کوم چې پیستل وی دا پیستول او دا هر سبو دی
لوبو تمام
استعمال کو او بیا ما ولی د چ دا واړه به اسی اسی ګرځي دا بیا ما زکه دا سمر کیم شروع کړو چې دا دوه میاشتې چې کم دا واړه دی نو دې لپاره به مونږ باقاعده آگاهي او تربیت د دې به سیشن ارسه یې خودل چې هغوی سره مونږ میخ په نیغه خبرې وکړو هغوی ته ووایو چې څخه دي څه بد دي نو هغوی ته مونږ ووایو چې دا چې کوم تاسو دا پیستولونه دا هر څه چې کوم استعمالوئ د لوبو دپاره دا ښه شی نه دی نو هغوی نه پس بیا مونږ دا هم وکړو چې ما په کراچۍ کې بیا خپله یو ټولو سره مې خبره وکړه او زه د کراچۍ په پریس کلب بهر بیا راووتم او د چې کوم دا مونږ هغې ته ویلو چې ټوی ګنس چې کوم دي دا به مونږ بین کوو نو بیا سند اسمبلی په دې باندې باقاعده پابندي هم لګول هغې بل هم پاس کړو چې دا به بین کوي دا به نور نه وي
تاسو ته په دې لاره کې څه مشکلات دي بیا د هغې تاسو مقابله څنګه کړې ده
مشکلات خو که خبره وکړلی شي د پښتنو پیغلو یا پښتنو جنکو نو داسې نه شي کېدی چې هغې ته مشکلات یا مسلې رانه شي خو چې زه دا سوچ لرم چې مسلې راځي نو ورسره حل هم راځي او چې حل راځي نو هغه حل تاسو هغه انسان چې کمی هغه نور ښه کړي هغه نور زیات هغې له همت ورکړي چې هغه بیا مخې ته چې هغې ته څه مشکلات راځي نو هغې سره بیا ښه په ارام سره هغه اگر مقابلہ اوکی او مخی تزی نو مشکلات خو ډیر زیات راځي د خاندان طرف نه هم راځي د علاقے د خلکو له طرفه هم راځي خو هغه ما څنګه تاسو ته وی چې هغه حل څنګه چې مشکل په خپل راځي د هغه حل ورسره هم راځي
تاسو بخپل هم سبق وایې او کنه له اوس تاسو تعلیمی سلسله روانه ده او بیا تاسو دا کار څنګه د دې مینجمنت څنګه کوي
جی بالکل زه سبق وایم زه په کراچۍ په هنتون کې ما او ډرم کال می روان دي په سیاست کې زه سبق وایم او دا ډیر زیات ګران دی ځکه چې دې وجه نه زما سبق تعلیم باندې هم اثر راځي خو هغه خبره ده چې په تاسو باندې ده تاسو هر کار له سونه سونه وخت ورکوئ او څنګه وخت ورکوئ
تاسو دا کومه اداره چې واده شروع کې تاسو جینکو لپاره جوړ کړه تاسو چې دا د لکانو لپاره هم مستعلقه ای لپاره هم کار کوي نو کله نبی تاسو لکانو لپاره کار شروع کو
جی څنګه چې ما تاسو ته وی چې جینکو چې کوم تعلیمی شرع وا هغه چې څونه کومه د دې هغه سره سره د الکانو تعلیمی شرع هم کومه ده په کراچۍ کې د پښتنو په علاقو کې نو بیا مونږ هغه د لپاره هم کار شروع کو چې الکان هم مونږ هغه سره هم خبرې اترې وکړو مونږ باقاعده خپل یو ټولنه جوړ کړه او مونږ هغه هر یوې علاقې ته مونږ ولېږل چې تاسو به دې علاقې ته ځئ او دې الکانو سره به خبرې کوي نو هغه به یو محلي کې ټول راغون شو او هغه سره به خبرې اترې کولې چې مسائل څه دي شکر دی چې اوس وګورو نو ډېره خوشحالي وو چې هغې اوس ښه ژوند چې کوم دی هغه ډېر ښه تېرېږي خو اوس هم ډېر بیا داسې زګونه دي یا داسې خلک دی کوم چې پاتې دی نو مونږ اوس په هغې هم کار روان کړی دی او مونږ امید لرو چې هیله لرو چې هغې به هم زمونږ کار کامیاب شي او
ستاسو فنډونه چې د ادارې لپاره څنګه تاسو راغون کړل
دی ما سره مخکې چې وو نو مونږ مخکې شروع چې ما کله کوله نو هغې وخت کې خو مونږ ما سره درې کسان وو خو اوس ماشاءالله ما سره څلوېښت کسان دي او هغې کې شروع کې مونږ سره ډېره زیاته د فنډ د دې هر څه ډېره زیاته مسله وه ځکه چې فنډ چې کوم وو نو هغې کې به ځکه مسله وه چې فنډ به مونږ ته نه ملاوېدل اسانۍ سره ځکه یو نوې اداره وه خلکو پرې بروسه نه وه نو مونږ هغې لپاره د هرې علاقې چې کوم مشران دي هغې راغون کړه هغې سره مونږ خبرې اترې وکړلې او هغې خبرو کې بیا مونږ هغې ته وویل چې مونږ ته د دې هر څه ضرورت دی نو واړو نو هغه خپل هغه پاپړ ماپړ لبم پیسې پکار وي خو نه هغې نه علاوه به چې کومې بچ ولې نو هغه به بیا مونږ دې کارونو لپاره لګولې هغې هر چې څه به ضرورت وو نو هغې کې به بیا مونږ خپل فنډ په خپله
راغونډول هغه جینکۍ چې تاسو اوري هغوی ته به تاسو څه ویل غواړئ
زما د جینکو لپاره دا پیغام دی چې کله هم تاسو خپل حق لپاره به په خپله آواز اوچتوئ تاسو د کامیابۍ په لار کې که تاسو خپل مخی تجوانی تاسو تبا دیری زیادی مسئلی وی خو اغا تاسو خپل کامیابی سنگ ترلا سکوی اغا پت پاسو مان دیدا سنگ پا غی مانی بکار کوی مقابلہ بکول غواری دیدا پارا چی مقابلہ نکوی نو تاسو با پسمان دا پاتی شی او چی مقابلہ اوکی نو یوزی تبا او رسی
دیر مننا چی تاسو منگلا وخرا کو خپلو تجربو او کار په حوالہ به خبرې کوي تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن اوریدونکو اوس د اونیزې خپرونې جمهوریت وخت راغلی دی چې نننۍ خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. په نننۍ خپرونه کې د قومي امنیت د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنټ ترمنځ د توازن او په پاکستان کې د جمهوري حکومتي نظام پیاوړي کولو په اړه اوري. دا خپرونه هر هفته ستاسو لپاره په امیر ساحل تیاروي.
آیا په پاکستان کې یا نورو جمهوري هیوادونو کې د ملي امنیت یا نېشنل سکیورټي تعریف ممکن دی او که څنګه؟ په پاکستان کې د ملکی حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ د توازن خرابوالی لاملونه څه دي؟ د حکومت او نورو ادارو ترمنځ توازن څنګه پیدا کیدی شي؟ د پاکستان رولس جمهوریت پلوی دی او کنه؟ په پاکستان کې د جمهوریت حکومتي نظام پیاوړی کولو لپاره څه کول پکار دي؟ آیا په حکومتي ماډل کې بدلون ته اړتیا شته؟ کشته نو څه ډول بدلون او کنه شته نو ولې؟ آیا د جمهوریت حکومتي نظام متبادل شته؟ کوي نو څه کول پکار دي؟ دا او نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د سیاسي علومو له دوو استادانو سره څېړلې دي. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه لتیری هغه سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې موږ په پاکستان کې د ډان ورځپاڼې خبريال سیریل المیدا د رپورت په تناظر کې په هغه هیواد کې د بیان او فکر ازادي جمهوریت نظام او حکومتي خبرګون موضوع څېړلې و. تاسو اوریدل چې د اکتوبر پر شپږمه نیټه د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د خبريال سیریل المیدا یو لیکنه خبره کړه چې پکې د حکومت او پوځي او استخباراتي مشرانو د یوې غونډې حال بیان شوی و. د المیدا په رپورت کې راغلی ول چې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت ځنو لوړپوړو چارواکو په غونډه کې د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مشرانو او د هغوی پر تګلارو انتقاد وکړ او ویل چې د هغوی تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی. المیدا لیکي د تا ځنو سرچینو وویل په غونډه کې امنیتي ادارو ومنله چې د ترهګرۍ پر موضوع به د ملکی حکومت په اقداماتو کې مداخلت نه کوي او دا چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا ټول صوبو ته ځي او هلته به دا پیغام ورکوي چې که ملکی حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې د وسلوالو ضد اقدامات کوي نو استخباراتي ادارې به پکې مداخله نه کوي. وروسته د مسلم لیگ نون حکومت د دې خبر جزئیات رد کړل او ویل چې د المیدا خبر پر ګونګوسو ولاړ دی. تر دې وروسته سیریل المیدا پر ټویټر ولیکل چې حکومت د ممنوع الخروج اعلان کړی دی، معنا دا چې په هغه لیست کې نوم اچولی چې له هیواد نشي وتلی. له دې خبر سره په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر خبریالانو د بندیزونو او د حکومتي اقداماتو په اړه بحثونه پیل شول. د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو ادارو پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ درناوی دی وکړي او پر المیدا لګولی بندیز دی لرې کړي. په تېر خبرونه کې موږ ته پوهان وویل چې پر المیدا بندیز د بیان پر ازادۍ بندیز دی چې نو پکار.
آپ اگر جمہوریت کہتے ہیں کہ جمہوریت ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ کو رائٹ آف ایکسپریشن کو بھی دیکھنا پڑے گا.
کتا سوائے چھ دلتا جمہوریت دے نو بیا باید دا بیان آزاد حق درناوی وشی. پدے ہواد کی ایمرجنسی خونہ دلگی دلی کہ بیڑنے حالت نافذ وے نو بیا مون ویلی شو چھ دا بیان پر آزاد پابندی دا.
پخ پرونہ کے پوہانو مقتدا ہم ویل چھ دا المیدا خبر حساس زکو چھ پکے دو حکومت او اسٹیبلشمنٹ ترمنز دا عدم توازن خکارندوئی کیدا.
یہاں پہ معاشرتی سطح کے اوپر ہمیشہ ایک ابہام رائے بٹوین سول اینڈ ملٹری ریلیشن
دلتا پٹولنا کے دا ملکی حکومت او پوز داڑی کو پڑا تل یو ابہام موجود وی خلق گنگو سے کبھی او دانا معلومی گی چھ دا گنگو سے سمر رختیا او سمر دروغ دی خوپا دے کے ہم ہیس شک نشتا چھ پا پاکستان کی دا ملکی حکومت او اسٹیبلشمنٹ ترمیانز عدم توازن دے
دا اکتوبر دا دیارلسم پر ماخام دا پاکستان کورنیو چار وزیر چودری نثار علی خان پا اسلام آباد کی خبریالان تو ویل چھ دا المیدا رپورٹ دا حق حیوات دا دخمنان و بیانی کارندوی کبھی
وہ جو سٹوری ہے وہ نیریٹیو ہمارے دشمنوں کا ہے
دیوائی دا خبر زمک دا دخمنان و حکایت یا بیانی دا او دا زن وایم ہندوستان ٹائمز ورسپانہ ولولی انڈین ایکسپریس ولولی دا ہندو ولولی ٹائمز آف انڈیا ولولی ٹول ہندی ٹیلی ویژنونه وګورئ دا ہند یو پخوانی فوجی جنرال دی دغه خبرې واوري هغه څه ویل هغه ویل چې ہند چې څه ویل هغه د المائده له خبر سره سم ثابت شول
انہوں نے کہا کہ انڈیا جو کچھ کہتا تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا
نثار علی خان زیاته کړه چې دوی پر المائده له هیواد د بهر تک بندیز نه لگاوه خو چې خبر شول چې هغه بهر روان دی نو دې اقدام ته اړ شول
اس کیس میں کسی کو ای سی ایل پر نہ ڈالا جاتا
دی وای په دې قضیه کې بعد هیڅ چانوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې نه وای چول شوی خو په کوم ورځ چې د پښتنو ګرویژن اعلان وشو نو د هغې په بل سهار وختي سیریل المائدا له هیواد د بهر تګ تکل کړی وو د دې صاحب نوم به هم په دې لیست کې نه وای موږ غوښتل چې په 4-5 ورځو کې پلټنې بشپړې شي او مخه مو پر هیچا بندیز لګول نه ول زه تاسو ته وایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله یې نمونه راغلي هغه د پلټنو پر مهال له هیواد بهر نشي تللی
نام کسی حوالے سے آئے ہیں وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے
کوہانو د جمہوریت پتے رخ پرونه کی ویل چھ د یو رپورٹ پر سر دومره لوی خبرگون خودل د حکومت وے رکھی
یہ حکومت کی بوکلاہٹ اور ٹوٹلی ان وارنٹڈ بوکلاہٹ
دا د حکومت حیرانی او بے وجہ یرا او بیا د یو خبریال پر وران دے دار دے عمل زما پہ نظر د دے ہی ضرورت نو زکہ چھ د بیان آزادی او یوازے د بیان نہ بلکہ د فکر آزادی ہم یوشی دے کنا دا خود جمہوریت برخدی
وہانو دا ہم ویل چھ ملکی حکومت دے خبرگون تا زکہ آڑ شو چھ پا پاکستان کے لا ہم جمہوریت یا وڑے نہ دے
پاکستان اغا ملکوں کے شامل دے کم کی چلا ڈیموکریسی تو نہ زیادہ مضبوط نہ دا
خود سیاسی چارو شنون کی دا ہم وائی چھ که د پیپلز ګوند تیر حکومت او مسلم لیگ نون وسنی حکومت ته وګورو نو دواړه حکومتونه او سیاسي ګوندونه د غیر جمهوریت قوتونو ضد ولاړ دي چې ښه خبره ده
زما خیال دی چې په پیپلز پارټي په تیر حکومت او داغې نه پسته د نواز شریف په دې حکومت کې د پاکستان سیاسي پارټي په نسبت تاریخ نه لکه څنګه چې د میچورټي هغه ښه په سیاسي حکومت
په اوریدونکو د اکتوبر پر 14 نیټه د پاکستان کورنیو چارو وزیر د هغه هیواد د خبریالانو ټولنو او د رسنیو سازمانونو له استازو سره ولیدل او پر المیدا یې له هیواد د بهر تګ یا ممنوع الخروج بندیز لری کړ خو دا یې وویل چې د ډان ورځپاڼې خبریال دی د پلټنو تر بشپړېدو سفر نه کوي بلې خواته ډان ورځپاڼې په خپلو لیکونو کې ویلي چې د سیریل المیدا د رپورټ جزئیات سم دي او تر کروالي زباتېدو وروسته یې خبره کړې دي نن په جمهوریت خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې یو رپورټ یا خبر څنګه د ملي امنیت له موضوع سره تړل کېدای شي او همدارا څنګه د ملکی حکومت او امنیتي ادارو ترمنځ همغږي پیدا کېدای شي د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي په سیاسياتو کې د ملي یا قومي امنیت یا نېشنل سکیورټي تعریف له وخت سره بدلیږي او داسې غوڅه یا قاعده معنا نه لري
نېشنل سکیورټي کو اپ ډیفاین کول نه کو واټ نېشنل سکیورټي از اول اباوت
کله چې د ملي یا د هیواد امنیت خبره راځي نو یا خو باید دا تعریف شي چې څه ته وایي زه د نړیوالو اړیکو استاد پاتې شوم تاسو ملي امنیت ته یو حصار یا احاطه دننه نه شي ساتلی یعنی یو غوص تعریف یې ممکن نه دی دا اصطلاح ډېرې معناوې لري بل دا هیڅ کله جامده او پر ځای ولاړه اصطلاح نه ده د هیواد امنیت مفهوم د حکومتونو د تګلارو له بدلېدو سره او له وخت تېرېدو سره بدلېږي
نو هغه عدم توازن چې پوهانی د پاکستان منتخب جمهوری حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ یادوي د هغې لامل څه دی او دا څنګه ختمېدای شي د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف وایي عدم توازن شته خو د په اند په پاکستان کې د منتخب حکومتونو کارکردګي تل د پوځي واکمنۍ پرتلا ښه پاتې شوې ده دا وایي د دې عدم توازن ختمولو لپاره اړینه ده چې ملکی حکومتونه خپل کارکردګي لا ښه کړي
زما په خیال باندې دي چې یو ډېره غټه خبره چې د نو هغه د سیاسي حکومتونو کارکردګي ده که چرته د سیاسي حکومتونو کارکردګي خو د دې همیشه د لپاره ښه ده کې شک نشته ده دا د غیر جمهوریت حکومتونو په مقابله کې ښه پاتې شوې دي خو دلته یو مسله ده چې داسې چې حکومتونه د خلکو ته خبره ریئلایز نه کړی شوله یاره کنه دی هم یعنی خدمت د خلکو وکړه نو په دې وجه نه صرف دا چې هغه خپل کارکردګي ښه کړي بلکې دویم طرف ته دا هم وکړي چې هغه خلکو ته دا خبره واضحه کړي چې یاره د دې دا کارکردګي د تدورو غیر سیاسي حکومتونو په مقابله کې د مقابله وکړي او ودی ګڼي چې یاره کنه دا د هغه نه خلا.
ډاکټر عبدالرؤف فای د پاکستان ولس هم جمهوریت خوښه دی او ولسواکۍ ته پر بل هر نظام لومړیتوب ورکوي.
زما خیال دی چې د پاکستان خلک چې کم دي نو د هغه د جمهوریت خوښ دي او د جمهوریت لپاره کله هم چې پتې باندې حمله شوې ده او غیر جمهوري قوتونه راغلي دي نو تاسو ګورئ چې د پاکستان دا خلک په دې لنډ تاریخ کې څلور پیړۍ دا د غیر جمهوري حکومتونو خلاف راوچت شوي دي نو د دې په بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چې د پاکستان خلک جمهوریت غواړي.
ډاکټر خالد غوث وايي په پاکستان کې د ملکي حکومتونو او اسټابلیشمنت ترمنځ اجماع نشته. د دې په خبره دا بالکل د منلو وړ ده چې د دواړو نظرونه باید جلا وي ځکه چې د تخصص څانګې جلا دي کارونه جلا دي خو پر اختلاف سربېره باید اجماع رامنځته کړي چې عدم توازن ختم شي.
هم بار بار اس کو کہتے تو رہیں کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں مگر وہ کنسنسس ہم
مون پ بیا بیا وایو چې د ملکی حکومت او اسټابلیشمنت ترمنس مصالحت پیدا کوو خدا کار نه کیږي که ملکی حکومت وی کو پوزی او کو اسټابلیشمنت وی دوی ټول هر مسلې ته لخپل زاویې ګوري نو دلته اصلي خبره دا ده چې د نظر پر اختلاف سربېره یو اجماع څنګه پیدا کړو. د دوی نظرونه باید مختلف وي ځکه چې د سیاستوالانو او پوزیانو د کار څنګه او تخصص یا مهارتونه مختلف وي خو د نظر او فکر د اختلاف باوجود باید اتفاقی رائے موجوده وي.
مگر کنسنسس ان کے اوپر یہ ڈیولپ ہو جانا چاہیے ڈسپائٹ دی ڈیفرنٹ پرسپیکٹو.
پوهاندا هم غنی چې په پاکستان کې جمهوریت او ملکی حکومتونه پیاوړی نیوی په دې صورت کې پښتنه داده چې ملکی حکومتونه څنګه پیاوړی کېدای شي چې په چارو کې اسټابلیشمنت مداخله ونکړي. آیا د پاکستان په حکومتي نظام کې بدلون پکار دی؟ په ول معنا کې د پارلماني پر ځای ولسمشریز جمهوری حکومتي نظام جوړ شي نو دا به زیات مرکزیت او واک ونه لري. پوهاند ډاکټر عبدالرؤف وای په پاکستان کې دا تجربه په خوا هم شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې نو اوس هم د دې حکومتي نظام بدلولو اړتیا نشته.
تاسو چې موږ بار بار دا تجربه نشو کولای اگر چې دا آوازونه دلته نه راوچتي کی لاندو ورځو کې به تاسو کتلی و چې د کراچۍ نه داسې خبره راوچته شوله چې یاره ګنې دلته کې د پریزیدنشل فارم اف ګورنمنت وي خو دلته کې زمونږ اکثریت خلک دا وایي چې یاره موږ یو تجربه کړې ده د یو صدارتي حکومت او دا هغې نه پس بیا موږ واپس پارلماني حکومت ته راغلی یو پتی وجہ باندې موږ بار بار دا تجربه نشو کولای. ہاں پتی کی خامې او غلطې به وي خو هغه به موږ پخپله پارلمان به دغه خامې او دا غلطې به دین وباسي او موږ واپس نشو تلی یو صدارتي طرز حکومت ته.
نو که حکومتي نظام بدلولو ته اړتیا نشته نو آیا په وسنی جمهوری نظام کې ترمیمونه کیدای شي او آیا د جمهوریت متبادل شته او که څنګه؟ د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف وای د انساني حکومتي نظامونو په تاریخ کې جمهوریت تر ټولو غوره حکومتي نظام ثابت شوی دی خو دا همدا چې په جمهوری نظامونو کې هم نیمګړتیاوي وي. د زیاتوي که حکومتي نظام بدلول اړین وي او متبادل هم موجود وي نو بیا هم باید لولسه پښتنه وشي او هیڅ د پرولس نه تپل کیږي.
جمهوریت هم اخرنی طرز حکومت نه دی چې دا د ټولو نه لکه خدي او پرفیکټ دی په دې کې غلط نشته. سوال دا دی چې هغه الټرنیټیو چې تاسو ذکر کوئ هغه څه دی چې چیرته دغه الټرنیټیو د خلکو د عوامو ته د پاکستاني عوامو ته قابل قبول دی خو ډېر ښه د عوامو تپوس وکړي شي چې آیا دې ته کوم حکومت پکار دی که دغه حکومت ورته الټرنیټیو هر څه وي که هغه د عوامو دې په حق ورکړه نو ډېره ښه ده او که چېرته عوامو ته دا قبول نه وي نو که دا ډېر زیات ښه حکومت وي
اوردونکو د جمهوریت نننۍ او تیر خبرونه د ډان روزپانی خبریال د رپورټ حکومتي خبرګون بیان ازادۍ او بیا په پاکستان کې د جمهوری منتخب حکومتونو او اسټابلیشمنت ترمنځ د توازن موضوع ته ځانګړی شوی وي. تاسو په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې پوهان غنی چې ملکی حکومت او اسټابلیشمنت ته نظر پر اختلاف سربېره پر مسئلو او موضوعاتو یو خل شي نو عدم توازن ختمېدای شي. پوهانو موږ ته وویل چې په پاکستان کې د ملکی حکومت پیاوړی کولو لپاره د حکومتي نظام بدلولو ته اړتیا نشته بلکې جمهوری حکومتونه باید خپل کارکردګي دومره ښه کړي چې ورته د پیښو ګواښونو مخنیوی وشي. پوهان زیاتوي چې د پاکستان ولس جمهوریت خوښی دی او ولسواکي غواړي. دا نننۍ خبرونه راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی د پاره، د یو لښت خاورې د پاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوتاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.